سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. نن پنجشنبه د حمل ومه چې د مارچ له 28 سره سمون خوري. ازادي راډیو ته غواګیاست په موقعي د دې سات خبرونه ده. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجې و نن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. د هند زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیځ کې تر مځکې 130 کیلومتره لاندې بللې دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې ډېرې زلزلې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا ویلي که څه هم په افغانستان کې پاتې شوي وسلې زړې شوي، خو امریکا یې ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. ټرمپ د ښځو په اړه په یوه غونډه کې بیل دی چې د چانو مواخلي ویلي افغانستان ته یې میلیاردونه ډالر ورکړي او ممکن هغه بیرته ورڅخه وغواړي. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم څو ځلې ویلي چې له امریکا څخه پاتې شوي وسلې به له طالبانو څخه بیرته وغواړي. د دغو وسلو ارزښت 2 میلیارده ډالره بللی، خو طالبانو ویلي چې د امریکا څخه پاتې شوی وسلې د غنیمت مال ګڼي او هیڅ چاته به یې ورنه کړي. د بشري حقوقو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن پنجشنبه وویل پاکستان باید د بشري حقوقو بلوچ فعالان فورا خوشي کړي او د سولې زو مظاهره چانو پر ضد خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. کارپوهانو ویلي چې دوی د تیرو میاشتو په لړ کې د بلوچ فعالانو د نیونو او جبري تریتم کېدو راپورونه له ژورې اندېښنې سره یو ځای څاري او د وروستیو ورځو تاوتریخجنو پیښو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي دي. کارپوهانو د پاکستاني پولیسو لخوا د بلوچانو د پیوستون کمیټې پر ضد اقداماتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کمیټه د اقلیت بلوچ ټولنې د حقونو دفاع کوي. د اقداماتو وروسته له هغه شدید شول چې د 2015 کال د مارچ په 11مه د بلوچ بیلتون پالو لخوا پر یو مسافر وړونکي ریل ګاډي برید وشو. تر دې برید وروسته د بلوچانو د پیوستون کمیټې د بشري حقونو څو نامتو فعالان د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا نیول شوي یا جبري ورک شوي دي. د اروپایي اتحادیې له لوري د روسیې پر مایع ګاز د بندیزونو له نافذېدو وروسته افغانستان او منځنۍ آسیا ته د دې ګاز صادرات زیات شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې په تیرو 2 میاشتو کې افغانستان ته د روسیې مایع ګاز صادرات 25% زیات شوي او 1,000 تنو ته رسېدلی دی. رویټرز راپور ورکوي چې اروپایي اتحادیه تیر کال پر روسیې د مایع ګاز البته دغه مایع ګاز صادرات یې محدود کړي دي چې لامل افغانستان ته د دې محصولاتو صادرات زیات شوي. دغه بندیزونه د پولند له لورې وړاندیز شوي وو چې د روسیې د مایع ګاز له لوی واردونکو څخه ګڼل کیږي او په دسمبر میاشت کې عملي شول. مایع پټرولیم ګاز چې پروپان او بیوټان پکې شامل دي عموما د وسایطو د سون د کورونو د تودوخې او د نورو پټروکیمیاوي محصولاتو د تولید لپاره کارول کیږي. د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ 1 ضربالاجل تمدید نکړي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په یو غونډه کې وویل چې حکومت په د مارچ 1 ضربالاجل په کلکه عملي کړي او غیر قانوني کډوال به هیواد وباسي. تر دې وړاندې اسلام آباد د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې وه چې په اسلام آباد او پنډې کې د میشتو افغانانو د پات کېدو موده وغځوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټی انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتي چې د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان بیرته واخلي. په بدخشان ولایت کې د شکی او نسی ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لارې د واورې د خویدو له امله بند شوې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ریاست مشر محمد اکرم اکبری ویلي دي چې لاره بند شوې ده. د طبیعي پیښو پر وړاندې دغه اداره تر اوسه د واورې خویدو د احتمالي تلفاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د پتاسیال کې چې دا وپیژندنې اداره د روانې اونۍ لپاره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو اټکل کړی دی. تو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندوی فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو 3 میاشتو کې زیات شوي دي. دا د راپورونو موندنه ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار محدودیتونه او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمیدا سبب کېدای شي چې ډېرې ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. دا ارزونه د بشرپال غبرګون لپاره د جنسیت کاري ډلې او د دوستانه لاسرسی کاری ډلې لخوا چې د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره همکاري لري ترسره شوې ده. اروپای اتحادیه له خلکو غوښتي دي چې لک تر لګه د درې ورځو لپاره خوراکي توګي او به او نور ضروري شیان ذخیره کړي. اروپای اتحادیه د چهارشنبه په ورځ د دې اتحادیه د غړیو هیوادونو له 450 میلیون وګړو څخه وغوښتل چې لک تر لګه د درې ورځو لپاره د خوړو اوبو او اړینو توګو ذخیره ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې اروپای اتحادیه د امنیتي تدابیرو د بیا ارزونې په حال کې ده. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره لا زیات مسولیت په غاړه واخلي. د اروپای اتحادیه چارواکي وایي چې جګړې، سایبري بریدونو، اقلیمي بدلونونو او ناروغیو د ممکنه بحران د رامنځته کېدو خطر زیات کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ څخه به د وارداتي موټرو او سپکو ټرکونو تعرفه 25% لوړ کړي. د اروپایي کمیسیون مشر دا پریکړه غندلې، ویلې دي چې دا تعرفه د کاروبارونو لپاره زیان رسوونکې ده او د مصرفونکو لپاره که په امریکا کې وي او که په اروپایي اتحادیه کې لا بدتره ده. بیا هم خره غلس فرشته سه حاکمه په دې خبری مجله کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې د بودیجې د کمښت له امله یې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي پروګرام درولای دی چې په دې اړه خلک اندېښنې لري.
جام جاور ور ما څنګه جام هغه ورکړي هغه خلاص شي د څه نه جوړه اوس چې دا د دې نه خپلې وو.
او دا هم واوري چې اختر رانجدي کیږي او د اختر رانجدي کیدو سره د ماشومانو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي چې د سوداګرو غواړو چې د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نکړي.
خاصه توګه چې د اختر شپې ورځ را روان دي د ملي تجارت او غوښتنې چې د لوبو سامانونه شام یا واردوي او یا بازار ته را منځته کوي دوی مسولیت هم زیات دی.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شته تر پایه مو ملتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمښت له امله خای د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او د درملنې پروګرام تر میاشتې پورې ودرول شي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي دي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره د خوړو نړیوال پروګرام 1555 میلیون ډالر جوړ تړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ لستونزو سره مخ دي وایي چې ماشومان یې لا هم د درملنې لپاره ارتیا لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د بودیجې کمښت په خوارځواکۍ د اخته افغان ماشومانو په درملنه هم سیوري وغوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې د دې ادارې بودیجه تامین نشي نو خی افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر میاشتې پورې ودرېږي. ډبلیو ایف پی په یو راپور کې ویلي چې د دې ادارې مشر سندی مکن د چهارشنبې په ورځ پاریس کې د ودې لپاره تغذیه په نوم د څلورم کانفرنس په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ته ویلي د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې سخت انتخابونه وکړي، لکه مخنیوي ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای درملنې ته لومړیتوب ورکول او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هم دا پروګرامونه ښایي تر میاشتې پورې ودرېږي. د ډبلیو ایف پی د معلوماتو له مخې دوی د 2015 کال لپاره د شپږ 500 هیوادونو 10 میلیونه میندو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د جګړې، اقتصادي بې ثباتۍ او اقلیمي بدلونونو له امله په ټوله نړۍ کې د خوارځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. راپور زیاتوي وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو چې د ډبلیو ایف پی تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې وسنډولې، د خوړو نړیوال پروګرام له جدي مالي ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان په اړه ډبلیو ایف پی په یو جلا راپور کې د دې ادارې د تغذیې د برخې مشرې مونا شیخ له قوله ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره 2.55 میلیون ډالرو ته سمدستي اړتیا لري. هغه زیاته کړې کله بودیجه ترلاسه نشي نو د ښځو، ماشومانو او کورنیو لپاره حیاتي پروګرامونه چې پکې بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه او ښوونځیو او د ښځو د حرفوي زده کړو مرکزونو کې تغذیه شامل دي له خطر سره مخ کیدای شي. دبليو اف پی دغه شان ویلي دا مهال د ماشومانو د خوارځواکۍ پوښښ چې مخکې له شپږو میاشتو تر پنځه کلنۍ و اوس تر دوه کلنۍ پورې محدود شوی او امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې یوازې د اړتیا وړ نیم خواړه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي د دوی ماشومان لا درملنې ته اړتیا لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دوه ماشومان چې یو یې دوه کلن او بل یې لس میاشتنی دی د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي وویل د دوی د سیمې کلینیک دوه میاشتې وړاندې تړل شوی. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسیدونکی شاه محمد بیا وایي خپل خوارځواکۍ زوی کلینیک ته وړي خو هغوی یې درملنه نه کوي.
دا یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې کلینیکونه ماشوم نه اخلي، وایي ښه شوی دی او زر نو دلیلونه وایي. نه پوهېږم ماشوم لا په لاره نشي تللی، زما په نظر نه دی ښه شوی، خو کلینیک وایي ښه شوی. له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې درمل نه لري او له بازار یې اخلم. کلینیک ښه و، ماشوم مې هغه مهال ښه و، خوراک یې هم ډېر ښه و.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی زیاته کړې چې اټکل کېږي په 2015 کال کې 3.5 میلیونه کوچني ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ شي. سربیره پر دې 1.2 میلیونه امیندوار او شیدې ورکوونکې میندې له خوارځواکۍ کړېږي او سمدستي طبي درملنې او تغذیوي ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونې ده چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. هغه ویلي چې د دغو مرستو بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یې اوچا وایي تر 2015 کال پورې به شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بیا هم خراغلاست دا نړیوالو مرستندو یا ادارو او د یو شمیر ټولنو د ټول پښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د ښځو د بشرپاله فعالیتونو پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. د دې ټول پښتنې پایلې چې پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې لخوا خپرې شوې دي ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار کولو نوي محدودیتونه او د نړیوالو مرستو کمی د لامل شوی چې غنې خزي خپل دندې له لاس ورکړې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې چې د یادو لاملونو له امله خپل دندې له لاس ورکړې وایي له سختو شرایطو سره مخامخ دي. په دې حکله دغه راپور ته وښی برتره ګرځو.
په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودیدو په اړه د اندېښنې په دوام د ویټول پښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. د ټول پښتنه د بشرپالنه د جنسیت په ځواب کې او بشرپاله لاسرسي کاري ډلو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په همکارۍ د 200 سازمانونو په ګډون چې د ملګرو ملتونو ادارې هم پکې شاملې دي شوې او د مارچ په 16 د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپره شوې ده. په ټول پښتنه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمی دل لامل شوی چې ډېری ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې نظر پښتنې له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د کار کولو وړتیا 25% راکمه کړې ده. د ټول پښتنې 50% ګډونوالو ویلي له محرم پرته د سفر بندیز، د حجاب سخت مقررات او بانکي حسابونو ته د لاسرسي محدودیتونه د ښځو لپاره بشرپاره فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دغه شان ده هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو د نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دغه شنده هم پکې راغلی چې د امریکا د مرستو کمیدو لامل 25 سلنه خزو په نادولتي سازمانونو او 2 سلنه خزو د ملګرو ملتونو په ادارو کې خپل دندل لا سور کړی دی. د یوې نادولتي مؤسسې په خواني مسؤل کریم رحیم یار ازادي رادیو ته وویل د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ د مرستو بندیدو لامل د دې په ګډون نسکونه خزې بیروزګاره شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه پروژه چې د یو سی آی ډی لخوا تمویل کېده لغوه شوې او کوم خصو چې زموږ سره یې کار کوه ډېرې زیانمنې شوې، ځکه چې ډېرې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې. ځینې ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې، ځکه چې میړونه یې بیکار وو. اوس ټول بیروزګاره دي.
خاطره بل هغه افغان میرمن د چلل سکلونو راهیسې کابل کې یوې نادولتي مؤسسې سره کار کولو. نوموړي وایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله له یو کال راهیسې وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
کله چې مې وظیفه درلوده زموږ اقتصادي وضعیت ښه و. د کور کرایې مې ورکوله، د اوبو او برېښنا پیسې مې پرې کولې، خو اوس چې بیکار یم اووه میاشتې وشوې چې د کور کرایې مو نه ده ورکړې. موږ د خلکو پوروړې شوي یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته ښځې ډېری دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په 2022 کال کې یې په نادولتي مؤسسو کې هم له کار کولو را وګرځولې. خو له دې سره هم یو شمېر ښځینه کارکوونکې نادولتي مؤسسو سره له کوره په آنلاین بڼه کار کوي یا هم له محرم سره خپلو دندو ته ځي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان پر بنسټ چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې، یو شمېر نادولتي مؤسسو په افغانستان خپلې چارې درولې چې ګڼو کارکوونکو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی ترامپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو بیوروکراسي زموږ له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وس هم یو نړیوال موضوع ده. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ته خبرداري ورکوي چې د غزې ځینې برخې به ونیسي. له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې پاوز به ډیر ژر په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات وکړي او د تخلیه نورې لارښوونې به واستوي. د اسرائیل پاوز د غزې د ځینو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې له خپلو مینو ووځي. په دې هکله دغه تفصیل راپور
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداري ورکړی چې چیرته حماس وسلواله ډله پاتې اسرائیلی برمته خوشی نکړي د غزې ځینی برخې به ونیسي. امریکا او اروپای ټولنه حماس تر هغه راډله غړي. نتانیاهو د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته ویلي په هر اندازه چې حماس د برمته ول خوشی کېدو ډډه وکوي په همغه اندازه به اسرائیل پر فشار زیاتوي. لوړاندې د اسرائیل پوز ویلي وو د برمته ول ډلې څلور دشتنه خوشی شوې دي. نتانیاهو په داسې حال کې د غزې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبره کوي چې په سلګونو فلسطینیانو د سه شنبه په ورځ په پراخو لاریونونو کې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوله. نتانیاهو په پارلمان کې وویل هر څومره چې حماس د دوی د برمته شویو کسانو له خوشی کولو ډډه وکړي په همغه اندازه به فشار پرې زیات کړي. د زیاته کړه په دې فشارونو کې باید د ځمکو نیول او نور اقدامات شامل وي چې نه غواړي اوسې توضیح کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 2023 د اکتوبر په 1 د حماس د برید په مهال له 215 پرمته شویو کسانو څخه 85 تنه لا هم په غزه کې ساتل کیږي چې له دې ډلې څلور دشتنه د اسرائیلي پوز په وینا وشل شوی دي. حماس د چهارشنبه په ورځ په خپل بیان کې وویل هر ځل چې اشغالګر یعنی اسرائیل هڅه کوي خپل اسیران په زور خلاص کړي هغوی په تابوتونو کې بیرته ستنیږي. دغه ډله زیاتوي دوی هر ممکن کار کوي چې برمته ژوندي پاتې شي، خو د اسرائیل بمباری د هغوی ژوند له خطر سره مخامخوي. لبلې خوا د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې پوز به ژر تر ژره په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات وکړي او د تخلیه نورې لارښوونې به واستوي. ساعتونه وروسته د اسرائیلي پوز ویاند اوی خای ادرای د غزې شار او شاوخوا سیمو اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړه. نوموړي په اکسیا په خوانی ټویټر کې ولیکل تر هغری ډلی بیرته د غنی ګونی سیمو تستنی شي او له همدې ځای راکټونه توغوي. د حماس تر واکلاندې د غزې د امیرختیا وزارت وی د 2023 کال له اکتوبر راهیسې په غزه کې د اسرائیل د بریتونو لکبله 50,000 کسان وشل شوی دي. دا شمیرې خپل واکو سرچینو تایید کړی نه دي. ل خبرونو ور اخوا
د اختر پرانګ د کیدو سره د ماشومان او د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګر غواړي چې د لوب په سامانونو کې ورته جنگي وسایل وارد نکړي. دوی ټینګار کوي چې دا شن وسایل په مستقیم او غیر مستقیم ډول ماشومان کې تاوتریخواله روزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې په دې اړه یې پالیسۍ تړتیا ده چې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان هم په همدې حق لای ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړي، خو زموږ همکار کوشش کړی دی چې په دغه برخه کې د افغانستان لزینو اوسیدونکو سره خبرې وکړي چې د اختر په وخت کې د دوی توقع او د غوښتنې څه دي په دغه راپور کې واوري.
په افغانانو کې دا خبره ډیره عامه ده چې روزه د لویانو خو اختر د ماشومان دی. ماشومان د اختر په ورځو کې لویانو اخترای تر لاسه کوي، ملت ځایونو ته ځي، ټالونو کې ځانګي او د لوبو سامانونه اخلي. اوس چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې دوی ته د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نه کړي. د ماشومانو د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرک
ازادي رادیو ته وویل باید داسې وسایل ماشومان ته برابر شي چې هغوی ته د تاوتریخوالي هغه زمینه څه مستقیم او څه غیر مستقیم هغه برابره نشي. نو چارواکي هم په دا کې مسؤلیت لري، د ماشومانو میندې او پلرونه هم مسؤلیت لري، په خاصه توګه چې د اختر شپې ورځې را روانې دي، د ملي تجاره او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دی.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکر هم وایي له رواني اړخه دا شان وسایل د ماشومانو په ذهن ډیر منفي اغیز پرې باسي.
دا د ماشومانو پر روان باندې ډیر بد اغیز کوي، ځکه چې د ماشومانو مغزه لکه یو سپین کاغذ دی. که موږ پکې د تاوتریخوالي خبرې ولیکو، تاوتریخوالي ته به په راتلونکي کې مخه کوي، او که مهرباني خبرې ولیکو یا مهربانۍ نه ورسره کار واخلو، نو په راتلونکي کې به هم دوی همدغسې مهربانه خلک وي.
دا یوازې د ماشومانو د حقونو فعالان نه دي، دا افغانانو هم همدا غوښتنه ده. د زابل ولایت اوسیدونکو عادل د ازادي رادیو له ځوان فکر خبرونې سره په اړیکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د وسلو په واردولو بندیز ولګوي.
ما د امارات د وزیر تجارت څخه خواهش لرم چې د پاکستان او د چین او د دوه ځایو څخه دغه مسلې ته په کار باندې کې د اختر ته باید چې دغه روایت نه کړي، دا ټول باید چې بندې سر ولګي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه بیا وایي په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنگي روحیه باندې باید ونه روزل شي، او د دې واردول باید بند شي او ورته اجازه ورنکړ شي. دا ښه کار دی، خو دا د هر ملک په پالیسۍ پورې اړه لري. نو دې لپاره یو پلان ضرور دی، د دې لپاره یو راهنمود ضرورت دی، د دې لپاره یو طرز کار ضرور دی چې امارت اسلامي ورته ونیسي خبوي.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په تیر جمهوریت نظام کې هم د دې وسایلو په واردولو بندیز لګیدلی و، او ګمرکونو ته دند سپارل شوی و چې د دې مخنیوي وسی. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغیز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
خبرونه ته به هم خراغ لاس تر وسه پورې مو چې کوم راپورونه واوریدل دغه راپورونه البته د ماتن پر ډول کول شي زموږ په ویب پاڼې azadi.com کې هم ولولې او کغواړي زموږه ویډیو خبرونه وګورئ نو کول شي زموږ په سوشل پاڼو کې او یا هم ټولنیزو پاڼو ته ورشي او هلته زموږه خبرونه لیدلای شي کغواړي چې موږ سره خپل نظریات شریک کړئ زموږ د واتس اپ پر شمیرې او یا هم زموږ په ټولنیزو پاڼو تاسو خپل نظریات موږ سره شریک کولای شي ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د اختری خوړو د اخیستلو توان نه لري خو یو شمېر نور بیا وایي چې ډیری د خوراکي توکو کورونو کې جوړوي چې په خبره یې هم خوندور راځي او هم صحي دي او هم ورته ارزانه پریوزي د ټولنیزو چارو پوهان بیا وایي د حتمی نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې اوسېږي او هر څنګه چې وي دا تیاری وکړي بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خواړه نه د کوربنو مینا غواړي په دې حق لا د جالب راپور
دا چې اختر رانیز دې هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغه په کور د پاره میوه مخلي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفاق و شفاق وایي خود تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوګه هیڅ هم نه دی اخیستي ځکه وسې نه لري
یعنی ما شخصا خپل تر اوسه دا هیڅ نه دی اخیستي ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم او د نورو کلمو نه سکاله اختر ډیر داسي زمونږ د پوره به خوند د څوک پیسې لري او د پوره خدای
د میدان ورته کولای تو سیدونکې زرمین ګل هم وايي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي
داسي به وزلی ده د کور سرپرستم زخپل ایم اخترم را روان ده نو کول چیشته او نو چم یواشته
خو یو شمې نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیره خوړه په خپل کورونو کې چمتو کوي چې په خبره هم مرته اقتصادي پریوزی هم خوندور راځي او هم صحی دي د پلازمېنې کابل اوسیدونکې مری ګل ازادي رادیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچی په خو پدی په خو چې خو مزایم خیو بازار کې ډېر قیمتې دارزانه تمام چا وسن کی
د ننګرهار ولایت اوسیدونکې فریدا بل هغه میرمن ده چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچی پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښي او ما هیڅ کله د بازار نه کلچی شان نه دی اخیستي اختر میوه مې نه دی اخیستي په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کوم هم صحي وي او هم اقتصادي وي
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده خو سیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی پښان ډیره افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوګو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغه دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړي کې په هر قسم چې وی یو سن یو سو وکړي خو کوي توان و نه لري نو بیا دوی پروانی لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه د پکار وای تورتان لتا قربان مهمه دا چې د زړونو خوخي ووسی مینه ووسی اخلاص ووسی صداقت ووسی
په افغانستان د طالبانو تربیه سلی واکمنې دوروسته به وسلې او بیکاری په بیساری ډول زیاته شوې ده چې لامل یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم لګڼو ستونزو سره مخ کړي ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاری او بیوزلي شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو دروژې رنگونه
السلام علیکم په خیر است جوړه سلام پاک مو ستلو غو جوړ شه پاره ولایت خبره کوم الحمدلله پاره ولایت خموش بس به خیر ازي روجام شه په خیر تیریږي او عوام شه سرقونه کده ورځم لندې دي کومه قیمتي هم نسته کومه ستونزه او مشکلات نسته
روژه په یو ډیره ښه او خوندوره آرامه فضا کې ده، خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر څو بیه کمې شي او خپل هغه ورځني وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاسته راوړي.
روژه یوه ډیره مبارکه میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریب کورنیو سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړې ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.